سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې یو ساعت خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. لنډ راپورونه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر طالبانو به تر هغه وخت فشار دوام وکړي چې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار بندیزونه لرې کړي. انتونی بلینکن پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې چپه خوله نه دي او د خپل حق لپاره مبارزه کوي. متحدو ایالاتونو په افغانستان کې له ښځو سره داسې مهال خپل ملاتړ اعلان کړی چې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له څه باندې زرو ورځو راهیسې بندیز لګېدلی او طالبانو له نږدې یو نیم کال را په دې خوا پوهنتونونو او غیر دولتي مؤسسو ته د ښځو او نجونو د تګ مخه نیولې ده. د طالبانو حکومت د یوناما هغه راپور رد کړی چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقداماتو په خلکو کې د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخته پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویل هغه احکام چې دا وزارت یې سپارښتنه کوي د ده په وینا اسلامي احکام دي. هغه زیاته کړه چې د یوناما د راپور جوړونکي غواړي افغانستان له لویدیځ لیدلوري وارزوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو راپور کې وویل د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا له بشري حقونو سرغړونې د دوی په لارښوونو کې ابهام او تناقض، د وګړو په خصوصي حریم کې محدودونکي اقدامات او د نا اټکل شویو لارښوونو شدت په خلکو کې ویره زیاته کړې او ژوند یې ور اغیزمن کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزې د اوږدمهاله حل غوښتنه کړې. فلیپو ګراندې پاکستان ته د درې ورځني سفر په پای کې پرون په دې اړه څرګندونې وکړې. د یو این ایچ سی آر مشر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال د څه باندې دیارلس لکه افغان کډوالو د راجستریشن کارتونو پر تمدید هم ټینګار وکړ. ګراندې له پاکستانه د کډوالو د جبري استلو د پلان د ځنډولو هرکلی وکړ او هیله یې وښوده چې دا حالات به دوام وکړي. د یونیچسیار مشر د روان کال په پای کې په هغو خبرو کې ګډون ته هم لیوالتیا وښوده چې د پاکستان د حکومت او د پرمختیایي ادارو او خصوصي سکتور په ګډون د افغان کډوالو په مسله کې ښکیل اړخونه به د افغان کډوالو او کوربه هیواد په ګټه د انکشافي پلانونو په اړه بحث پکې وکړي. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړی چې په امریکا کې د غزې د جګړې په اړوندو اعتراضونو کې د لاسوهنه نه کوي. د سپینې مڼې ویاندې کارین ژان پیر پرون پر تهران تور ولګاو چې په امریکا کې د غزې د جګړې پر وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. د خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي د امریکا په ټولنه کې اختلاف رامنځته کړي. د اوریل هاینس په وینا د ایران له حکومت سره تړلي عناصر چې ځانونه د آنلاین فعالانو په توګه معرفي کوي هڅه کوي د غزې په تړاو اعتراضونه وپاروي او حتی اعتراض کوونکو ته پیسې ورکوي. د سپینې مڼې ویاندې یادونه وکړه چې له سوله ییزو لارو د بیان ازادي د امریکا د ډیموکراسۍ مهم اړخ دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روسیا پرته له دې چې اوکراین د نړۍ له نقشې محو کړي بل څه نه غواړي. خو ښاغلی بایدن په کلکه ټینګار وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسیدو کې بریالی نشي. بایدن په واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ په خپله وینا کې زیاته کړه چې اوکراین د پوتین مخه نیولی شي او د لویدیځو متحدانو په بشپړ ملاتړ به دا کار وکړي. هغه اعلان وکړ چې امریکا او متحدان به یې له اوکراین سره د نورو وسلو او د هوایي مدافع د اضافي سیستمونو مرسته وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، او اوس هم پام وکړئ لنډې خبری برخې ته.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
د پاکستان مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې په نږدې ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي. دار پرون د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې دا خبر ورکړ. ښاغلی دار داسې وخت افغانستان ته د سفر اعلان کوي چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې هلته د ترهګرۍ د پیښو په زیاتېدو کې هغه وسلوال ښکیل بللی دي چې د دوی په وینا له افغانستانه خپل بریدونه پلانوي. صفی الله ستانکزی او د موضوع نور تفصیل.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنی پالیسی باندې غږیده او دا چې دوی ته څه لمړیتوب لري. د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق دار د پاکستان په بهرنی پالیسی باندې غږیده او دا چې دوی ته څه لمړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی دار د غونډه کې ویلي په څو ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د خبر افغانستان یو ورور هیواد دی. دار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره په خو هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخته ځي، ځکه د خبره گاونډیان نشي بدلولای. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په ورستیو کې لاوان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو اداوې کړي او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق دار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سېشنبې په ورځ وویل امنیت یوه لویه ستونزه ده چې له افغانستان سره یې لري. له اسحاق داره د داسو د برید په اړه هم وپوښتل شول چې ده وویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن د رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانی ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تاریخي طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان دا ادعا په کلک رد کړه. ویل پاکستان کې بریدونه او نامنې د هغوی خپله ستونزه ده. روان کال د میش په گوشتمه د خیبر پختونخوا د داسو بند پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق دار د سفر تر اعلان یو ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپلز پارټي رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي.
آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں.
زنب پوئی گم چاوانستان تا پا سفر بس تاسو ستونزہ حل شی. خواہی دا فکر وی چی تاسو یو الوتا که کینے او حل تلار شی او ٹھولی مسئلے بال شی. حس اس تاسو با پیاد وی چی دا چای یو پیالا مال تسکل شی. نو بلکل تعمل بیدوش یا ڈپلوماسی خود دیر مهمه دا. او دا غیب لڑ کی خود بارنوی چار وزید دل تام رازی او حل تام زی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د دوحې د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوي مشر او جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و افغانستان او پاکستان دوه ګاونډیان دي او په کار ده چې حساسو مسایلو کې لاسوهنه ونه شي.
طبیعي ده پاکستان سره مو کله کله په سرحدونو کې یا په ډیورنډ لاین باندې مشکلات جوړیږي او کله پیښیږي، خو حل هم راوځي. دواړه ګاونډي هیوادونه د موږ د حل تر ګټه نه رسېږي. ما هغه ته موږ یو ریاکشن درلود، وزارت دفاع هم اکثر عمل درلود چې ګواښونه ښه نه دي، اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. پاکستان او افغانستان دوه ملتونه دي، خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نه شي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په غبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان کولای شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخي طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستاني چارواکو همداراز په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه تورونه پوري کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د بدخشان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د بودیجې د نشټوالي له کبله د روغتون د نسایي او ولادي څنګ د شپته بستري زوارت دروازې تړل شوې دي. د دې روغتون رئیس شفیق همدرد ازادي رادیو ته ویل چې د دې څنګې له تړل کېدو سره د دې روغتون له اویا زیات روغتیایي خدماتي او اداري پرسونل بیکاره شوي او امکان لري چې د میندو د مړینې شمیر هم زیات شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان د ولایتي روغتون مسؤلین د دې روغتون د نسایي او ولادي شپې ته بستریزې څنګ تړل کېدل یوه فاجعه بولي او خبرداري ورکوي چې میندو ته د خدمتونو د نشټوالي له کبله به د هغوی مړینې شمېره لوړه شي. د دې روغتون رئیس شفیق الله همدرد ازادي رادیو ته وویل دا څنګه چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تمویلې ده اوس تړل شوې ده.
دا د دې برخې تمویلونکي د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د اغا خان د روغتیایي خدماتونو لخوا پلي کېده. له بده مرغه د 2023 کال د جولای په لومړۍ نیټه د بودیجې د نشټوالي لامل په بشپړ توګه تړل شوی او ورسره د میندو د مړینې د شمیر د زیاتېدو امکان زیات شوی دی.
د بدخشان د ولایتي روغتون مشر همدار از وویل چې په روغتون کې د شپې ته بستري نسایي او ولادي څنګ په تړل کې دو سره درې اویا تنه پرسونل چې متخصصین قابلیت نرسان او اداري کارمندان پکې شامل دي بیکار شوې دي. نو موري زیاته کړه چې اوس مهال د دېش بسترو یو بل څنګه د نسایي او ولادي ناروغانو لپاره فعالیت کوي چې د بدخشان د نسایي او ولادي ناروغانو د ستونزو د هواري لپاره بسنه نه کوي. د بدخشان ولایتي روختون رئیس وایي که څه هم د ولسوالیو په کچه د نسایي او ولادي خدماتو څانګې موجودې دي، خو ځینې بیړني او سخت ناروغان ولایتي روختون ته هم انتقالیږي. موږ هڅه وکړه چې د دې روختون د تړل شوې څانګې له کارمندانو سره خبرې وکړو، خو هغوی خبرو ته حاضر نه شول. خو دې موضوع د بدخشان یو شمېر اوسیدونکي چې وخت په وخت کې د دې روختون د ولادي او نسایي برخې له خدمتونو ګټه اخیسته اندېښمن کړي، او هغوی د دې څانګې د فعالیت د بیا پیل غوښتونکي دي. د فیض آباد ښار یوې اوسیدونکې مریم رسولی ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات مو بیشتر شده، زمان که مو بیشه
اوز زمان ستون زیادی سوی مخ که چه موک دی روختون تا مراجعه کولا خدمات مواثر و اوز موک اندیخ منیو چه که دی کورانه کم غردائی زمان نسایی او ولادی ستون زیوه لری چیر تا با مراجعه کولا.
آسیا امانی د بدخشان بل اوسیدونکو هم ورته اندېښنه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ممکن خدمات صحي بسیار پایین بیایه و ما
اوس ممکن روغتیایي خدمات ډېر ټیټ سي. موږ په ځانګړې توګه د امیندوارو مېرمنو لپاره به زیاتې ستونزې پیدا سي. زموږ پوښتنه له WHO څخه دا ده چې خپلې مرستې وغځوي، ځکه د بدخشان خلک په ځانګړې توګه ښځې داسې روغتون ته اړتیا لري.
موږ د بدخشان ولایتي روغتون د مسؤلینو او د دې ولایت د خلکو اندېښنې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان سره شریکې کړې، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO شاوخوا یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و چې هره ورځ په افغانستان کې شاوخوا 24 میندې او 168 ماشومان په داسې مرګونو مري چې د مخنیوي وړ نه دي. د سازمان څو ورځې مخکې په یو بل راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې شاوخوا 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له امله تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دا هم ویلي چې یوازې په تیر کال کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله له 3 میلیونو زیات افغانان چې په کې تر 15 کلنۍ ښکته 6000 ماشومان او 240000 حامله او شیدې ورکوونکې ښځې هم شاملې دي له روغتیایي خدماتو بې برخې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
لکونړ ولایت څخه په لومړي ځل هند ته د پیاز صادرات پیل شول. سیمه ایز چارواکي او سوداګر وایي چې تر اوسه 2000 ټنه پیاز په لاریو کې هند ته صادر کړي دي او دا پروسه روانه ده. د ازادي رادیو خبریال په دې اړه نور تفصیل لري.
په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي په یاد ولایت کې سکل پیاز خو حاصل ورکړي او د کورنیو سوداګرو لخوا هندوستان هیواد سره د 8000 ټنو قرارداد شوی چې د اسدآباد له منډۍ د لیږد پروسه پیل شوې ده. د دوی په وینا چې د دغو پیازو ټول قیمت 1.9 میلیون افغانۍ کیږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل:
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډۍ څخه هندوستان هیواد ته د 8000 ټنه پیاز د لیږد پروسه پیل شوی ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټنو پورې پیاز لیږ شوی دي او باقی برګری پیکینګ روان دي. 1.9 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد دی. دا د کونړ د دهقانانو لپاره، سبزیکارانو لپاره خزیرې دي.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نور محصولاتو ته هم بازار پیدا او وسنۍ ستونزې هوارې کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به انشاءالله د نورو سبزیجاتو او میوجاتو د پاره د مارکیټ په پیدا کولو کوښښ وکړي.
د کونړ سوداګر هم خوخت دي چې سکالي په ولایت کې پریمانه پیاز شوی او دوی د دې جوګه شوی چې یاد پیاز هندوستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اسناف ټولنې مشر حاجی سید زموایي:
کونړ کې خو پریمانه پیاز سکل شوی دی او په تاریخي پیاز سکل شوی دی. الحمدلله موږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوښ او خوشاله یو. الله تعالی دې له کونړ هم خیر او برکت واچي.
له کونړ څخه د پاکستان له لارې په داسې حال کې هندوستان ته د 8000 ټنو پیازو د صادرولو پروسه پیل شوې چې پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه لوړه کړې او هر کال د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو رسیدو سره یاد هیواد یا ګمرکی تعرفه لوړوي او یا هم لارې بندوي، چې له امله افغان بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانونه رسیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام د ازادي راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د ناتو مشران د اوکرين د ملاتړ او د روسي پر وړاندې د قاطعیت د خودلو لپاره په واشنگټن کې راټول شوي دي. خدا سر مشریزه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزه تر سیوري لاندې راغلی ده. ینس ستولتنبرګ به د وروستي ځل لپاره د ناتو د عمومي منشي په توګه په دې سر مشریزه کې ګډون وکړي. په دې اړه تفصیل د سفیولا ستانکزی په راپور کې.
په واشنگتن کې د ناتو درې ورځې غونډه پرون پیل شوه او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 15مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی، د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگتن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي ویلي، د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان پر دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراینا به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپل پښو ودرېږي. دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخت ملامتیا نه خوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په جواب کې له کیف سره په میلیارډونو ډالر پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځې سرمشریزه په واشنگتن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دوه می دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې. تیره میاشت سیال ډونالډ ترامپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګری پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې له امله نیوکې شوې چې هیواد د ناتو غړی دی. د ناتو د سرمنشي یانس ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشریزه وي چې نوموړی به پکې د ناتو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری په دې خبرونه کې په بهر کې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق جوړ شو.
موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
شعر لرو.
ول ول پی کای دی غمازی کوي صبر چلستر گو دی ول واړوم.
دکس لیکوال حیات شوند نظر می اخیسته.
دکسو په واره کې به دوه ما سه، یعنی اوسنۍ کسی د خانه کې سو پرتلا بدلی دی.
دکس لیکوالی هریوا لندکسه.
بلوګی کی پټین جلې تور چا جوش نو را رحکت کړ.
د اکبر خان مینا او جګړه د ناول پانی اړو.
په دغه ناول کې شاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ مشته راخړل دی.
د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق د جوړېدو په درشل کې دی. په ګویتا انسټیټیوټ کې یو ډله د دې صندوق مالی برخه اداره کوي. ګویتا انسټیټیوټ له 2020 کال مخکې چې طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه کول. په افغانستان کې د ګویتا انسټیټیوټ له مشانو څخه یو هم ابراهیم هوتک دی چې اوس د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چارې مخته وړي. وړاندې به د دوی نظر په خبرونه کې درسره شریک کړم. کومه کې تر دې چې له دوی څخه واورو، د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق په خپل انټرنیټ پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د مدیریت ټیم تر اوسه په برلین، لندن او پاریس کې سلا مشورې ترسره کړې دي او په دې لړ کې له یو شمېر فرهنګ پالو د افغانانو د فرهنګي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. همدارس د دې صندوق لوري په هند پاکستان د امریکا په متحده ایالاتونو او کاناډا کې د افغاني هنر او کلتوري ټولنې په لید لوري او ارتیاو د شپو هیدا لپاره مشورتي غونډې ترسره شوې دي. د افغانستان د کلتوري ملاتړ د صندوق د ویب پاڼې په لومړي مخ کې لیکل شوې دي چې دا صندوق د افغان فرهنګیانو ملاتړ ترجمن دی. دا فند د مالی سرچینو ظرفیت لوړولو، شبکې جوړولو او په کلتوري ډګر کې د فرهنګیانو اړتیاو ته ځواب وایي. په ورته وخت کې څرګندوي چې فرهنګي فعالان او هنرمندان کولای شي د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق یا ACF په ویب پاڼه کې د مالی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي. د غوښتنلیکونو د استولو وروستی وخت د 2023 کال د اگست 15 نیټه ټاکل شوی ده. د دې لپاره چې په دې برخه کې لږ نور معلومات ترلاسه کړو، له ابراهیم هوتک څخه به چې د افغانستان د کلتوري ملاتړ صندوق چاري مختوړي دا واورو چې په مشخص ډول د دې صندوق د پرانستو هدف څه دی.
د افغانستان د اوسني حالت په کتو سره چې فرهنګیان او هنرمندان خورا ملاتړ ته نیاز لري، موږ په دې باور چې د داسې صندوق او داسې ابتکاراتو پرامنځته کول سره هدا قلب کول شو افغان هنرمندان او ته ولو چې په هر کوټ د دنیا کې وي مرسته ورسو، ملاتړ وکړو. هغه ملاتړ په دې معنا ده چې دوی ته د دې تریاوه د دې زمينه مسایل شي چې خپل فکرونه او خپل خیالونه، فرهنګي خیالونه چې په ذهن کې شته دي، هغه ته عملی بڼه ورکړي او عملی تطبیق کړي. نو دا صندوق په دې هدف رامنځته شوی چې د افغان هنرمندانو بل خصوص د خزینه او ځوانو هنرمندانو په فرهنګي چارو کې دستیوي وکړي.
تاسو د ملاتړ خبره وکړه، ملاتړ ډیر معنا وی لري. مالی ملاتړ هم دی او دا ملاتړ هم دی چې که یو څوک سندره و یا غ سندره څوک ورته خبره کوي، که یو څه توضیح کړئ لطفا.
بالکل، او هدف په لومړي قدم کې مالی ملاتړ ده، په دې چې متاسفانه افغانستان کې شرایط یا په ټوله کې د افغان هنرمندانو د ژوند شرایط داسې نه دي چې خپل خود کفا واوسي او خپل فکرونه او خپل برنامه چې دی په یوازې ځان تطبیق کړي. نو دوی لپاره په لومړی قدم کې زه ګومان کوم چې مالی ملاتړ ته نیاز شته، ضرورت شته چې دغه طریقه ولې شي وکولې شي. البته د دې تر څنګه چې مالی ملاتړ ده، خو د افغان فرهنګي ډګر لپاره یو پلیټ فارم ده چې هلته نه تنها دغه برنامه جوړ شي بلکې د افغانستان عمومی کلتوری وضعیت هم وګړیږي او هم تازه پاتې شي. نو پټوله کې هم یو لومړی قدم کې یو مادي مرسته ده، ولې پټوله کې یو مانوي مرسته ده چې د افغانستان فرهنګ په ادرس شته کی
هوتک سپ مالی ملاتړ. بیا هم فکر نکوي چې دا یو پراخ ژمنه ده، ځکه اول خو کچرته یوازې د سندرغاړو مسلې ته راشو، ځینې په پاکستان کې ژوند کوي، ځینې په ایران کې ژوند کوي، ځینې په غربي هیوادونو کې ژوند کوي، د ځینو د ژوند ستونزې تر یو بریده پورې حل دي، د ځینو حل نه دي. نو د هغه کسانو چې د ژوند مشکلات تر یو حده حل دي، هغوی شاید ډېرې مرستې وغواړي، او هغه چې په ډېر بد حالت کې دي هغوی تر ډېرې کمې مرستې هم ممکن بسنه وکړي.
بالکل، مرسته خو په دا اخرو شل کلو کې ډېر مرسته افغانستان کې مشو بیا هم ځای ونیو. زه پیګم چې د مالی مرستو هغه تعریف ډېر وسیع ده، ولې دلته هدف بیخي مشخص دی چې سوې تفاهم نشي. موږ د افغانستان د فرهنګي فعالیتونو د هنرمندانو د هغو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو چې دغه برنامه په چوکاټ کې گنجایش ولري. په دې معنی چې هر پروژه، هر اداره چې یو فن لري هغه محدود ده، او هغه ته یو چارچوب جوړي، یو چوکاټ، یو پلیټ فارم جوړي چې څنګه اجرا شي. دغه پلیټ فارم په درشل کې کولای شي هنرمندان د خپلو هنري کارو لپاره مالی ملاتړ ترلاسه کړي. البته زمونږ ستونزې خو ډېرې زیاتې دي په هر نګر کې شته، ولې هغه ته خو زمونږ کار نه ده. موږ فقط د فرهنګي کارونو فعالیتونو مالی ملاتړ کوو.
له فرهنګیانو نه مطلب لیکوال، شاعران، ادیبان دا خلک دي؟
بلکې بالکل همداسې ده. موږ ډېر مشخص نه وایو چې د موسیقي هنرمندان، د تیاتر هنرمندان، د سینما په ټوله کې د افغانستان هنرمندان او فرهنګیان دریش دلته خو ډېرې کسان په دواړو رولو کې کار کوي. نو موږ لږ زره وسیع پرېښې ده هغه فرهنگیان چې هنرمندانو سره په ګډه د کار ژمنتیا لري او کار کې ان په ګډه پروژې طرح کوي د مختلفو نسلونو تر مابینه وطن میشته بیر میشته افغانان فرهنګیان د پرنده ټول دربر نیسي. خو مهمه خبره دا ده چې دا عام اعلان ده، اما عام توضیح نه ده. په هغه شرایطو او چوکاټ کې چې طرح شوي دي په هغه باید په اصولو برابر اوسي. دغه ټول کړنلارې ټول د پاره هغه اصول او مقررات هغه ټول په دموږ په صفحه کې ذکر شوي دي چې څوک په کومو شرایطو کولی شي درخواست وړاندې کړي او څنګه به قبولیږي یا به نه قبولیږي.
د لیکوالو په برخه کې پخوا تاسو په ګویتا انسټیټیوټ کې په افغانستان کې مسولیت درلود، هلته مو یو شمېر کتابونه چاپ کړي وو. آیا فکر کوئ چې دا پلا به هم د ځینو لیکوالو کتابونه چاپ کړي؟
په قطعي توګه زه نشم ویلی. آخرین تصمیم به جوري حیات نیسي. دلته یو مسلکي جوري حیات په شتون لري چې هغه به د ټولو پروژو او طرحو په هکله خپله نهایي فیصله کوي. یقینا دا یو مهمه خبره ده، خو فکر نه کوم چې تنه همدا یوه واوسي. زما په نظر به مهمه دا یي چې په هغه اصولو چې دلته طرح شوي دي په هغې برابره واوسي، او د افغانستان په ټوله کې د افغانستان کلتور، ادب، فرهنګ ته څومره په درد خوري او څومره ګټور ده او څومره لازمه ده، د دې ټولو شرایطو په رڼا کې به جوري حیات تصمیم نیسي. او البته هره طرحه به علیحده علیحده کتل کیږي او تصمیم به نیول کیږي.
او بخښي که چېرته د پوښتنه شخصي ډېره نه وي، په جوري حیات کې مو کوم کسان شته؟
دا خبره خو شخصي نه ده، خو دا محرمه پوښتنه ده او ځواب محرم پاتې کیږي. په دې معنی چې د حیات جوري تعینول یو ډېره مهمه مسله ده، هغه به یو په مسؤلیت تیم او با مسئولیت کسان چې در هغې جملې څخه د همدغه صندوق هغه د رهبري غړي چې هغه به ډېر زر اعلان شي، یعنی یو مشورتي بورد ته چې هغه به د داسې کارو نظارت هم کوي او مشوره به ورکوي. د هغوی د موافقې او د نورو دوستانو سره په مشورو کې دغسې یو جوري حیات، حتی دوه جوري ډلې جوړېږي چې یو به د موسیقي او بل به د ستوري ټیلینګ چې موږ ورته قصه ویل دي، دلته به تعینېږي او هغوی به کار کوي. هغه به تر اخره همداسې پاتې کیږي په دې چې د هغې نه خدای نخواسته سو استفاده مونه شي او دردسر هم ایجاد نشي.
د دې قصه ویلو په برخه کې که یو څه تشریح راته راکړئ، مطلب مو څه دی؟
قصه ویل د ژبنیز دودیز استفادې لحاظ شاید موږ ډېر رواج نه لرو. دا هغه د انګلیسي د ژباړې ستوري ټیلینګ ده چې موږ هم راخیستې ده. دلته موږ نه غوښتل چې ټول ژانر د هنر او فرهنګ قلموار یاد کړو. دا یې هغه راټول مفهوم ده چې په دې کې ټول لکه سینما، لکه تیاتر، لکه ادبیات، لکه ژباړه او د نور هنري ژانر شامل دي، یعنی دا یو وسیع مفهوم ده. او موسیقي ځانته یو ځانګړی بخش ده چې هغه کې بعد موسیقي نورې برخې هم ټولې برخې له فولکلور نه نیولې تر مډرن کمپوزیشن پورې ټول پکې راځي.
هوتک صاحب، فکر نه کوي چې دا دوه څانګې چې تاسو اشاره ورته کوي دا نهایت زیاتو مرستو ته ضرورت لري؟ یعنی که چرته څو غوړی چې له دوی سره کومک وکي، اویا د دغو لیکوالو او د دغو هنرمندانو لاسنیوی څوک وکي، نو فکر نه کوي چې تاسو په د خپل هڅو کې ډیر بریالي نشئ؟
یقینا چې د افغانستان فرهنګي ډګر اوس ډیر ستر مرستو ته ضرورت لري، او دا به یو قطره وي، ولې د نشته نه به ښایي. زه پوهیږم چې په دې باندې به نه د افغانستان فرهنګ وژغورل شي او نه به یو بلې مرحلې ته ورسیږي، ولې ژوندی به انشاءالله پاتې شي، وبه ځلیږي او مطرح به پاتې شي. موږ په همدغه محدوده امکاناتو کې متاسفه نه شو کوی چې ټولو مشکلاتو ته ورسیږي، ولې دا آغاز د کار ده. موږ او داسې نور کسان که لاس سره یو کړي، انشاءالله چې ډېر څه به وشي. دا چې ټول مشکلات رسیدنه کیږي دا خو طبیعي خبره ده.
که چیرته همدغه هنرمندانو ته که هغه سندرغاړي دي، که هغه لیکوال دي، فرهنګیان دي، دوی ته داسې زمینه برابره شي چې د هغه په اساس دوی په خپله د عوایدو څښتنان شي، په دې ډول باندې ممکنه ده چې تاسو کار ډېر اخیستمن تمام شي؟
ولې که څوک وغواړي او وکولی شي داسې وړاندیزونه مطرح کړي چې هغه کې د ظرفیت سازي شي، لکه چې فکر کوم تاسو به مطلب همدا شی وي، او هغه د خودکفایي په لور لاړ شي، دا به ډېر ښه کار وي. زه خو بیا هم غږ کوم چې هنرمندان او فرهنګیان په ټوله کې با پلان محال فکر ونه کی او د خپل مشکل د حل لپاره زر اقدام ونه کی بلکې وې سنجي چې دغه طرح دغه وړاندیز خیر څومره ځان ته فرهنګ ته افغانستان ته درزونګې د پاره ده دغه اصول پر رڼا کې به ان شاء الله دا کار کامیاب وي غیر لای کې د سه لند خيزي هغه به لند نتیجه ورکړي یا به یې ورنه کی زه په یګم چې مونږه اساسي بنیادی مرستې ضرورت لرو ولا هم دغه لمدي طریقه هم کې دی چې ځینی بنیادی مرستې وشي او کار وشي
زما مطلب دا مثلا یو څوک داستان لیکي یو څوک سندره وای کچیرته دغه سندرغاړي لپاره د کنسرتونو زمينه برابر شي نو دغه د ژوند څرخ په وڅرخي کچیرته دغه کیسلیکوالته فرزن دغه یو کیسه ویډیوي بڼه باندې خبره شي او د په بهرنیو ژبه باندې ترجمه شي کېدې شي چې دغه لپاره د یو عایداتي منبع باندې د یو کیسه بدل شي یعنی فکر نه کوي چې دغه سی یو هڅه ممکن ډیره مؤثره وي
زه بالکل تاسو موافق ما فکروم دوه هم نظر مو یو کڅوک داسې افتار هوړان دي چې هم دغه خبره چې تاسو وکړي یعنی دغه مفهوم پکې او دغه کړنلار پکې دغه ملاتړ کې یعنی کوم مشکل زه پدې کې نه وینم اما د موږ زمينه سازي دا نه ده چې زه ورته یا موږ ورته د یو سالون نیسو هغه ته کانسر جوړ کړو هنرمند ته یا بلکې او خپل د دې کال لارې دغه امکان لارې خپل ځان ته ده کار زمينه مساعده ولې شي او کولای شي خپل برنامه جوړي کی او کولای شي خپل کتاب تشباره مثلا مطرح کی او داسې نور ان دا هم مغه خواته یو حرکت
لا شغل هو تک څخه مننه پر خبرونه کې وړاندې هم کیسلرو هم شعر
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
یونانی فیلسوف پلوتارکوی شعر هغه رسامي ده چې شغیشي د خبرونه په دې برخه کې غزل لرو د خالد ریحان بابری غزل د دوی پښخ
درګي بلتان پچل واړوم پټ ب پکې موټي کجل واړوم ول ول پېخې دی غمازي کوي ول ول پېخې دی غمازي کوي صبر چلستر ګو دی ول واړوم تاب پکې واړوم را واړوم تاب پکې واړوم را واړوم لړ دی لونګین ب په بل واړوم ستا دې زنی خال او زما شوخ نظر ستا دې زنی خال او زما شوخ نظر غل نه او ډې زبط رمل واړوم او لاس دې خپل غاړې تراول ویجی لاس دې خپل غاړې تراول ویجی ستا لتور وربلک ګل واړوم تور دې ورور وژنې او پښتون فطرت خدای ز د چلځانه په پل واړوم بیا به منجیلا لمنګیل ریکړم بیا به منجیلا لمنګیل ریکړم بیا به د ببره په جل واړوم
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري کیسو ته به مخه کړو لداس کسلیکوال سره شخې دلایم چې کیسې د نورو په څیر نه دي د کسلیکوال حیات ژوند نمیشي چې تر اوسه د لندو کیسو یو مجموعه ابو الحول چې پیښه وکړه چاپ شوې ده دوی تقریبا یو کتاب نه چاپ لند کیسې هم لري حیات ژوند د البرت کامو ناول پردیش باندې او چاپ کړي د البرت کامو یو ننندارې هم د اوران په هوی په نوم خبره کړې ده او د کافکا پلار تلیکا سره پښتو کړي او خپور کړي دي د حیات ژوند په کیسو کې یو تغیر دی چې لید لوری د یوې کیسې دننه بدلی شي ځینې کیسې په حال کې روانې وي ماضي ته شي کله بیا په تیره زمانه کې پیښه رامنځته کیږي بیرته حال ته راشي یعنی په حال او ماضي کې په یو وخت کې پیښه روانې وي له شغل ژوند څخه به واورو چې دا کار قصدي کوي کنه په طبيعي ډول کیسه ترې هم داسې لیکل کیږي
د کیسو په اړه کې به دوه یعنی اوسنۍ کیسې د پخوانۍ کیسو په پرتله بدلې دي، یعنی اوختی دي. پخوا کله بس یو پیخه کېدله، دغه سي مسلسل به یو بل پسې راتله، پیخې جوړې دي او تخلیق کېدې به او روانې به. خو د اوسنیو یو مدرن کې مدرن کې سي سي دي هغه ته کوي سي سي، مثال پیخه د یو دی یو پیخې له منځه آخر نه یا هم له سر نه شروع کړي او وروسته نور فلش بکونه ولري، هغه کوم معلومات یا کوم اړخونه کسی کې نه دي روښانه، ته کوی چې هغه روښانه کړي پکې.
ژوند څه د ستاسو خبره په ځای ده چې ځینې نوي کیسې همداسې لیکل کیږي، لیکن په ورته وخت کې تاسو افغان لوستونکو ته د کیسې د لیکلو په وخت پام کوي؟
موږ نشو کولای چې ټول لوستونکي له ځان سره ولرو او نشو کولای چې موږ ټول لوستونکي راضي وساتو، ځکه د لوستونکو پوها زیګزاګي حالت لري، ځکه یو ډیر پوهیږي، یو کم پوهیږي، یو مثلا میانه حاله پوهیږي. خو زه یعنی زما کوشش هم دغه وي چې د دې پښتو کیسو دغه مروج اول څه دی، دغه زه کوشش کوم چې لږ تر لږه په خپلو کیسو کې بدل کړم.
تاسو د کافکا پلارتلیک کتاب هم ژباړل، کافکا وای په هغه څه پوهېدل چې نورې نه درک کوي له زغمه وتلی جهنم دی. یعنی د وضاحت لپاره مو که زه ووایم، ځینې شیان په کیسه کې د همدې له خاطره نه بدلوي چې له دغه جهنم انسان ځان راوباسي.
زه چې کله کیسه لیکم نو یعنی که چیرې زه هغه حالت چې زه خپل د کیسې په وخت کې تجربه کوم، ساده هدایت وایي کنه وایي هغه څه چې موږ لیکو هغه موږ پخپله یو، یعنی لیکوالی یا لیکل یا تخلیق د لیکوال هغه روح نه بیلول، یعنی هغه په وینا ناشونی کار دی. نو یعنی هغه حالت کله چې زه کیسه لیکم او زه تجربه کوم نو که چیرې بربند لیکم نو هغه لذت یا خوند چې زه غواړم، یعنی هغه پیغام چې زه غواړم خلکو ته ورسوم هغه به ډیر کمزورې راشي. لکه مخکې تاسو د لوستوالو خبره مو وکړه چې یعنی که چیرې زه هر څه خلکو ته په ډاګه ووایم چې دا نه دغه حالت یا زه تجربه کوم یا ټولنه تجربه کوي یا یو حالت په دې خاورې باندې حاکم دی، نو هغه داسې کیږي لکه یو خبری راپور، لکه یو خبری ژبه.
نو وبخشي ستاسو خبره نشم په دې برخه کې، زه دا نه وایم چې تاسو همداسې ملکي یا همداسې ولیکي، ستاسو دا خبره سمه ده چې هر څوک خپل سټایل لري د لیکلو، لیکن دا خبره هم را ډول شاید سمه نه وي چې کوم کسان چې واضح کیسې لیکي هغه سمې کیسې نه لیکي. د نړۍ ډېری منل شوې کیسې لکه د چخوف کیسې، د همنګوی کیسې، د موپاسان کیسې چې په نړۍ کې استادان دي، منلي استادان دي، او حتی ځینې ناقدان چې ډېر ستاینه دي د خلکو کوي وایي دا به تر ابده منلي استادان وي، هغوی واضح شیان لیکي، لیکن په دغه د واضح لیکلو شاته یې هم یو سیوری پروت وي پرته له دې چې ګونګې ولیکي.
نه زما مطلب دا نه اوسي یعنی څوک ښکارا کیسې لیکي یعنی واضح لیکي یا هر څه خلکو لوستوالو ته وړاندې کوي هغه سمې نه دي. دا د کیسو مکتبونه یا سبکونه هم په همدغه خاطر مروج شوي دي یا رامنځته شوي دي چې یو څوک په یو ډول لیکلو کې ومنل سي، بیا وروسته بل څوک په بل ډول لیکلو کې ومنل سي، نو همدغه رنګارنګي یعنی خوند یې په همدې رنګارنګي کې ده.
ستاسو په کیسو کې تر ډېرو پورې هر څه تور ښکاري، دا د کافکا اثر دی؟
استمر مطلب هغه د فضا ده یا د کوم حاکم حالت سپلې کیسه کې دی همدغه مطلب دی؟
بله.
لکه ما سب یو ځل بیا د هغه خبره تکراروم د صادق هدایت هغه وایي موږ چلی کو هغه موږ خپل یو. نو
یعنی او بخشي ما مطلب دا اوس یعنی آیا د تاسو د کافکا پلارتلیک اثر هم ژباړلی دی، آیا د کافکا اثر په خپلو کیسو کې ویني او کنه؟ یعنی لږه متاثر شوی یاسي او کنه؟
طبعا موږ لو 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 لیکوال لو لږه نه یو څه زده کوو یا دغه سیوره کوم غوړي، او خصوصا دا ډول لیکوال چې لکه کافکا داستیفسکی سره مثال سارتر سره یا کاموس دا کسان دي چې یعنی د پښتو د ادبیاتو یعنی ادبیات پی ولاړ دی، یعنی موږ کولای شو چې د ادبیاتو کې ممتاز کسان دا دوی وګڼو. نو طبعا کله چې زه مثال کافکال ولما، زه داستیفسکی ولما یا نور لیکوال ولما، خو یو څه د هغوی هغه سیوری په ما راغوړېږي. او خصوصا کله چې مثال ما کافکال لوستلی دی، نو هغه حالت کې چې ما لوستلی دی، نو هغه تر ډیره زیات دغه هغه کوم حالت کې چې زه ومه او کافکاس کومه فضا تشریح کوله، نو دا دواړه ډیر مچ کاوه، دا دواړه ډیر سره ورته والی درلود. نو تا به هغه اغیز په ما باندې پروت دی، او زه اوس هم لولم کافکا، او هغه اغیز په ما باندې پروت دی. زه دا نه سم ردولی چې د کافکا کیسې یا د کافکا تخلیق په ما باندې تاثیر نه کوي.
تاسو دغه د کافکا توره ورځ په خپلو کیسو کې هم لري، لیکن کافکا کرکټر بدلوي. د غاړ خستاسو خرڅوي دی، او کنه فرزند کله له کرکټر حیوان جوړوي، کله خزنده باندې کرکټر بدلوي، کله د انسان حیوان او خزنده ترمنځ یو شی تری جوړ کی. د غاړ خې څنګه؟
بالکل، مثلا له دین د کافکا مطلب هم دغه وی کنه، چې کله ستې د یو کرکټر خلکو ته وړاندې کوي، نو هغه په مختلفو بڼو باندې، یعنی حتی د حیوان په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. او دی وایي چې مثال انسان بل انسان ته دومره نږدې نه دی لکه حیوان ته چې نږدې دی، نو هغه د سمبولونو په توګه په شکل باندې خلکو ته وړاندې کوي. هغلته که احمد محمود وي، هغلته احمد او محمود نه وي، یا احمد مثال یو کیسه مال وسطي کارغه دی، مثال درته وایم کنه، احمد کارغه دی، نو هغه د احمد حالت په کارغه کې رانغاړي، یعنی د احمد یا محمود څه وضعیت کې دی. نو داسې په سمبولونو په شکل باندې یو فضا تشریح کوي، د سمبولونو په شکل باندې د بشر یا د بشریت یو حالت انځوروي. نو زویم ته د تر ټولو بنیادی اړخ هم د کافکا همدغه دی.
خو بیا او بخشي په ورته وخت کې کافکا په یو جګړه کې ایسار دی، یعنی د تکله دای د خپل خبره دی، کله د ته ژوند جګړه ښکاری دی، وای یعنی ژوند د ته جګړه معلوم شي دی، وای سي ژوند جګړه د لزان سره جګړه ده، او له شرایط سره او لهغه احمقان سره جګړه ده چې د شرایط رامنځته کړی دي. هم د سي کافکا د خبره هم د کافکا ده چې هغه نړۍ چې دی وای چې زما په سر کې ده، تر هغه وی ستره ده چې زما سر په هغه نړۍ کې ده، یعنی په ورته وخت کې بیا دا خبر هم کوي. یعنی تاسو هم ژوند ته په همدې سترګه ګور،
زندگی لکه لوړې شورې لري. او کشیر هغه غنی خان شعر هم دی کنه، وای چې په ژوند کې سختی نه وی لکه به مالګي تو عام. نو نو پد وومن اوسې زندگی هم لوړې لري، هم جوړې لري.
خو د او بخښه د کافکا، خو بیا د کافکا خو بیا ټول ژوند سره مال کده، د غنی خو یو برخه مال کده.
خو زه وایم کنه، کله چې د دې ترمنز تناسب ته برقرار ونه ساتلې، نو بیا سړی غورځي او مخ پر زیدو. نو متاسفانه کله چې په وطن کې وضعیت همدغه شی دی، صحیح ده، ته به له یوې بدبختۍ راووځې، له بلې به راووځې، له بلې به راووځې، خو کله کله بدبختۍ دومره ډیریږي، دومره ډیریږي چې هغه لکه یو خس په ډیران کې ننوځي، او ټول خزلې خاورې خاشاک دا ټول خلک یې ورچي، او غلطه لاندې تربت کېږي. او زندگی هم دغه شی ده، موږ نشو کولای چې هغه شی نه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کړو. صحیح ده، یو ځینې سیزونه چې موږ غواړو هغه ترلاسه کوو، خو دا د هغه غوښتنو په مقابل کې چې انسان غواړي، د هغو غوښتنو په مقابل کې چې موږ غواړو ورورسیږو، ډېر یو یو ټکي حیثیت لري. او دا نه یوازې د انسان شخصي غوښتنې دي، بلکې هغه حاکم وضعیت دی چې تا باندې پنجه خښه کړې ده، او ثانیه په ثانیه دقیقه په دقیقه ورځ په ورځ ته ټینګوي، او لکه یعنی چخنۍ کوي دی. دغسې د دغه وضعیت نه مثال موږ نشو کولای چې په دغسې وضعیت کې یو ډېر شاد، یو ډېر خوشحاله ادبیات وپنځو.
البته ځینې کسان بیا په دې نظر دی لکه کاناډایي لیکواله مونرو، هغه بیا وایي چې زما ټوله هڅه دا وي چې د داستان پای خوشحاله انځور کړم. یعنی بیا هم هغه ستاسو خبره، هر څوک نړۍ ته په خپلو عینکو کې ګوري، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې کیسه ده. اوس صحیح ده چې ځینو کسانو ته زندگی ډیره خوشحاله وي، هغه خپله د لیکوال هغه دی ذهن دی که نه، کوم ذهنیت باندې لیکوال یې هماغسې کیسې هم پنځوي، هماغسې تخلیق کوي. خو زه چې دې وضعیت ته ګورم او د اوسني وضعیت ته ګورم، زه ګمان نه کوم چې د رڼا یو څرک دی وي. هغه د هغه خبر دی د ژیژاک، هغه وایي که چیرې رڼا زه وایي په یو تونل کې یم او دوه رڼاګانې زما په مخامخ را روانې دي، زه ګمان کوم چې هغه رڼا ده او یو روښنایي ده، یو رڼا یو بصره ده زما په لور راځي، یعنی خوشبختي ده مطلب یې راده. خو هغه متاسفانه وایي خوشبختي نه، یو ټرین وي چې را روان یو زه په تونل کې ورته ولاړ یم او ما مخ په شا باندې بیا یو مړ کوي، یعنی مطلب ختموي مې، یعنی لمنځه وړي. یعنی صحیح ده ځینې کسان دغه رڼا ویني، خو متاسفانه کله کله دغه رڼا هغه نه وي، هغه خوشبختي نیکمرغي نه وي. دا هغه ټرین وي چې تا په مخ باندې را روان یو تا مخ شا باندې وړي او له ځان سره په ریل پټلۍ کې شخمه کوي.
له ښاغلي ژوند مننه. اوس هم یو کیسه لرو، د لیکوالي هریوا لنډه کیسه چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو ادبي مجلې ته را لېږلې ده. د کیسې نوم دی د حمل دریم.
پرزمکا پخوری دو پلو گئی کی پٹ انجیلے تور چا جوش نورا رخکت کر او رو رو دا کٹی پلو روانشوا نچا پی پشندو مسکا خوارشوا دا کٹی وری خلاص کرو پخوری دسترخانی لسپوری دوڑے و چو پیالو سرا چا جوش کے خود او لکٹی ووتا لزنگو احلی سندوق سخی توری جامع اس پینٹکری رواخستل پبیڑای جامع واغستے سری کتابونه په بکس کې واچول. ل کتابونه داسې خریده چې یو ځل چا کرولې دي. ورور ته یې نارې کړې، ژر کوه وروره، نه وخته کېږي، د ښوونځي لومړۍ ورځ مې د ډېره لیواله یم. مور یې له کوټې ور نارې کړې، لورې لا وخته ده، یو ځل به د چای څکلی و بیا به لاړه وای. نجلۍ وویل، نه مورې بیړه مې دا ډېر وخت پس به مې ټولګیوالی او ښوونکي وینم، نور صبر نشم کولی. نجلۍ په سوچ کې لاړه، له ځان سره یې وویل، یوازې څو کاله پاتې ښوونځي به فارغه شم، یوه کوچنۍ دنده به ونیسم او پوهنتون به هم وایم، بل ته به له لاس نیولو خلاصه شم، ټولې خپلې اړتیاوې به مې په خپله پوره کوم. د ورور غږ نجلۍ له فکره بهر کړه، ترخه مسکا یې وکړه، ویې ویل، ټوکې کوې؟ هلک ته نه په مانا سر وخوځوه. نجلۍ لکه د لیونۍ د کوټې په لور منډه کړه، په لړزیدلې لاسو یې د ټلویزیون تارونه په بر کې واچول. درک شو، نجلۍ په خپل ځای داسې ولویده لکه څوک چې دیکه ورکړي. د اوښکو ډکې سترګې ټلویزیون ته ونیولې. په ټلویزیون کې د ښوونځي بندې دروازې ته ولاړ نجونو سرې ته شړا غږ بدرګه کړ.
له اغلې هریوا مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته د واټساپ له لارې را لېږلې وه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د یو کتاب پانی راړو، د اکبر خان مینا او جګړه پونوم د تاریخي ناول پانی. دا ناول خبريال او لیکوال اکمل داوی لیکلی دی او نږدې څلور کاله مخکې سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی، چې د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د سورغر ادبي بهیر د مشرتابه غړي ذبیح الله شفق لوستي. له دوی به واورو چې د دې ناول په اړه خپل نظر را سره شریکوي.
اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي او دغه راز په دغه ناول کې د افغان تاریخ نامتو څیره شهزاده وزیر محمد اکبر خان هغه سیمور سره پیژندل شوی دی چې په نورو مستندو تاریخي کتابو کې نه دی راپیژندل شوی. اکبر خان مینا او جګړه ناول د افغان انګریز پر لومړی جګړه باندې راڅرخي، کوم مهال چې انګریزان د لومړي ځل لپاره په 1903 میلادي کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي راځي او دلته میشت کیږي، په بشپړ ډول افغان خاوره تر خپل واک لاندې راولي. نو په دغه وخت کې یو با تدبیر ځوان اکبر خان راولاړیږي، تر شا یې لوی لشکر دریږي، ولسونه پسې دریږي او بالاخره د انګریزانو پر وړاندې د مبارزې لیست رانغاړي او مبارزه کوي. په دغه ناول کې چې ډیر مهم دی هغه د اکبر خان شخصیت او د افغانانو مبارزه او دغه وخت حالات دي. په نورو کتابو کې موږ ته د اکبر خان شخصیت دغه سره پیژندل شوی و چې اکبر خان توره راپورته کړه، مکناټن یې وواژه او د انګریزانو پر وړاندې مبارزه وکړه. تر ډیره حده پورې زیاتره افغان تیر شوي شخصیتونه موږ ته دغه سره پیژندل شوي دي چې د دوی یو اړخ ته کتنه شوې ده، په نورو اړخو ته یې کتنه نه ده شوې. خو په دغه ناول کې ښاغلی داوی صاحب د اکبر خان بل اړخ موږ ته راسپړلی دی، هغه اړخ چې اکبر خان له مینې څخه کار اخلي، اکبر خان له نرمۍ څخه کار اخلي، اکبر خان پر پوځي تدبیر سربیره له حوصلې او ډاډګرنې څخه کار اخلي. دی د انګریزي بندیانو سره ښه چلند کوي، پر پوځي تدبیر سربیره کوم حال چې دی انګریزان ونیسي د هغو له ښځو سره ښه چلند کوي، له انګریزي اسیرانو سره ښه چلند کوي. دغه چلند د دې باعث کیږي چې په کابل کې یو انګریز ښځینه بندي چې وکټوریا نومیږي هغه خپل پلار ته په لندن کې ولیک لیکي. په هغه لیک کې داسې راځي چې اکبر خان یو ځوان مبارز ده او له موږ سره ډیر ښه چلند کوي، په دب سي په لږ وخت کې ډیر ولسونه ولاړ دي او د لندن الکان له ده څخه په اخلاق کې ډیر څه زده کولای شي. یعنی په دغه ناول کې دا هڅه شوې ده چې د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې پر نورو حالاتو سربیره د اکبر خان ښه کرکټر شخصیت موږ ته راوپیژندل شي. دا ناول زموږ سره دا مرسته کوي چې د افغان انګریز په لومړۍ جګړې باندې وپوهیږو، د هغه وخت حالات باندې وپوهیږو، د هغه وخت سیاست درکو چې څنګه انګریزان افغانستان ته راغلل او څنګه افغانانو څخه استفاده وکړه او بیرته زموږ تیر شوي شخصیتونو څنګه د دوی پر وړاندې راپورته سول او څنګه له مبارزې څخه کار واخیستی، څنګه له کلک پورت څخه کار واخیستی، او دا هم په ډاګه کوي چې افغانان پر جګړې میړانی مېنو فالنی سربیره د وټف مینی مهرباني او نرم مزاجی څخه هم کار اخلي او د دوغه ټول شانو وړ خلک دي. دغه راز په دغه ناول کې یو بل د پام وړ موضوع د مینی موضوع و، کله چې وزیر محمد اکبر خان ځنی انګریزان اسیروي د جګړې په محل باندې یا یې نو په هغه کې ځنی شزینه انګریزان هم دي. د شزینه انګریزانو یا هم نارینه انګریزي سرتیرو یا سرانو سره د اکبر خان ښه چلند، ښه خوی او شامل د دې باعث کیږي چې د هغو انګریزي دوو میرمنو په زړونو کې اکبر خان ته مینه پیدا شي او دوی علاقه مندي ورسره وشي. لنډه دا چې دغه ناول د افغان انګریز پر لومړۍ جګړې سربیره د افغانانو شجاعت، همداراز د افغان انګریز د لومړۍ جګړې پر سیاسي فعالیتو، د اکبر خان پر ښه شخصیت، له انګریزي سرتیرو سره د اکبر خان پر ښه خوی، پر نورو ډیرو مسایلو باندې بحث له ځان سره لري، په خپله منځپانګه کې ډیر وخت سره ځان سره لري چې لوستونکی په بشپړ ډول ځان سره وسره اخلي. لوستونکی داسې وسره اخلي چې پیښې ډیرې په تسلسلي ډول سره هیجاني وي او لوستونکی هیڅ دا فکر نه کوي چې دی په دغو پیښو کې موجود نه وي، او په ډیر لږ وخت کې دغه ناول لوستونکي څخه لوستل کیږي، ځکه چې پیښې هیجاني اړخ لري او ډیره تلوسه له ځان سره لري.
ناولونه که تاریخی دی که نور دی، ده حقیقت او خیال گدوله دی. البته په تاریخی ناولونو که ده پیشو په تیره ده مهم و پیشو په برخه که ده سی تغییرات نشه رتله چه واقعیت بل دول شکاره کری. خود اصلی کرکتر ده مینه و مرانه په برخه که ممکن زین صحنه په کسا که ورزیاد شی. ده وزیر محمد اکبر خان ده جوان پاره پورستیو که په افغانستان که ناورین کتاب په کابل که چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان په لاس د وی اسیری انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت افغان لیکوال عتیق ځاځي پښتو ژبه ته ژباړلې ده. په دې کتاب کې د 1990 میلادي کال له سپتمبر د 1920 میلادي کال تر سپتمبر پورې پیښې راخستل شوې دي. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې به له ښاغلي ځاځي څخه واورو چې وایي په دې کتاب کې دا هغه وخت دیگر وڑی او عجیب پیشه هم ثبت شویدی.
جاده بشان دی چه غاق لیدیسه لیکلی دی. یو خو یو زایمی پی پیادیگی چه وایی چه ما ده خپلی قشلی ده برجنه لیدل چه جنگ روان و ده بیمارو پا غنده بانده. د انګریزانو د قواو د افغان جنګیالیو لیډیسل وای چې د افغان سوار کار موته وای ډیر جالب دی چې یو خو د دوی اسونه لکه وزي په غونډۍ خیجی او ار سوار کار د خپل شاته یو بل پیاده جنګیالی هم سپروي پاس د غونډۍ سر ته خیجوي د جنگ میدان ته رسوي دغه جنګیالی کوزوي بل څوک چې هلته تیار وخت تیر کړی هغه راوباسي چې استراحت وکړي شاته یا خپل هغه اکمالات وکړي دوی دغه کار بیخي وایي ماته جالب و. بله خبره چې اوس مې پیادیږي چې د دوی وایي د افغانانو توپونه د توپچي مرمۍ لګېږي زموږ په قشله باندې وایي چې مونږ ایرون پاتې یو چې د دوی سره خو دا شپږ پاونډه هغه دي توپونه دي او د مونږ نه پاونډه دي چې دغه ګولۍ دوی د کومه کوي او داسې هغه و نظر مال ته وو چې افغانان دا د مونږ د ګولۍ چې فایر کوو په دوی باندې هغه ګولۍ راخلي په څټه کې وایي وړ کوي یې بیرته یې د شپږ پاونډه په توپ باندې بیرته په مونږ باندې فایر کوي. دغه ماته ډېره جالبه خبره وه او د بله جالبه خبره دا ده چې لیډیسل وایي چې د افغانانو توپک د مونږ د توپک نه ښه دي. د افغانانو توپک لرې فاصله ولید وخت چې مخامخ د جنګ کې سره مخامخ کېږو په یو فاصله کې د مونږ د عسکرو مرمۍ دوی ته نه رسیږي. دوی وایي بېغمه په خپل موزیګانو کې کینی او راسن ډز کوي او مونږ ته را رسیږي. او افغانان لیډیسل وایي چې افغانان ډېر ښه نښه ویشتونکي دوی وایي مرمۍ نه ځای کوي لکه د مونږ عسکرو غوندې چې ډز وکړي یو څوک ولي.
د وزیر محمد اکبر خان د وخت د وی اوږدې سلسلې خاطرې ته هم په کتاب کې اشاره شوې ده. بیا هم له ښاغلي ځاځي څخه اورو.
لیډیسل چې د محمد شاه خان بابا کرزي په کور کې هلته اوسي هلته ساتل شوي دي. په دغه وخت کې زلزله کېږي د کابل او د لغمان او جلال آباد په دې ساحه کې. دا زلزله د دې زلزلې وروسته ټکانونه تقریبا تر څو میاشتو پورې دوام کوي او هغه اصلي زلزله اولین زلزله دومره خراب وه چې ځینې ټول قلاوې دغه شاوخوا ټول قلاوې تقریبا بیخي خرابېږي او دا زلزلې د زلزلې وروستۍ ټکانونه تر څو میاشتو پورې دوام لري. حتی په ورځ کې څو واره د ډیسل وایي چې دغه د بیا د زلزلې سخت ټکان وشو یا ډېر وړ ټکان وشو. دغه ماته جالب و چې دغه د دغه سیمې زلزلې یعنې د میاشتو دوام کړی.
په افغانستان کې ناورین هغه کتاب دی چې د وزیر محمد اکبر خان د ژوند مختلفې خواوې موږ ته روښانوي. دا یو مهم تاریخي اثر دی چې د افغانستان د تاریخ یو ارزښتمنه سمانه له موږ سره په جزئیاتو شریکوي. له همدې سره دا خبرې مجله رانغاړو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل د ټول خر کی شاهان اورته حیران رام قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا درنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اٹھتا را وستو ملیار میں کبلبل سند سپینو شګو نه جوړ کړو محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کھڑام بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندا راوڑو زیڑ گلونا دچامل شراب می ورت ور کړ بیا د وختو د بلبل شراب می ورت ور کړ بیا د وختو د بلبل د سیند سپینو شګونه جوړ کړو محل د